سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته موز فريده سيال هر کله کوم د زابل په شاجوي ولسوالۍ کې څلور ماشومان د بو د روبيدو په دوه جلا پیخو کې مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوي ولسوال رحمت الله جواد رسنی ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړ شوي دي. د نوموړي په وینا په مړ شوو ماشومانو کې ونجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته تاور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه. خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه نسخې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوزول غندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته پشا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراینی ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سخت جګړو او ډېرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې میاشت کې بخمود ښار ونیوه. په دغه جګړو کې د بخمود ښار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ګالو پوای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي. د چولې افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي. دا به تاسو په راپور کې ولرو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډېره ده. په دې لپاره هم درته راپور ولرو او وربشو هغو سیمو ته چې اوس مهال یې بېرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوي.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنه سپلو، نو موږ په دغه رالو چې دلته بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو.
د دې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه لمنځلې دي. نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. ګالپ موسس یو تازه نظر پختنه خي چې 90 سلنه افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیواله موسسې د مندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالپ وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو یو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه عوامل پوګه تکوي. تفصیل به دې راپور کړي.
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د افغانانو ژوند د تېر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 122 هېوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د ګالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هېوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډېری افغانانو ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړي او ښه احساس نه دی لرلی. ګالب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 40 امتیاز ورکړي چې په نړۍ کې د نورو هېوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپرېږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسېدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب یې ګرځېدلي. عموما د بیکاری اصل دی چې ډیر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید بیا د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروایانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډېر وي انسان په زندګۍ کې. نو بګا تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډېر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډېره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند د برابرولو ژمنې کړې دي. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه. ګالب ویلي وه له کله چې د دې موسسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 50% کمه شوې ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 3,000 تر 4,000 تر شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان 6.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر ذاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساساً خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیز حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بل خو د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
الان دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگی سطحه چې د طالبانو جمهوری نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سوله ییز هیوادونه بلل شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
یشمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول، او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپل اورېدونکو ته ځانګړي اخترېز پروګرامونه جوړول چې اوریدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خبرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خبرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خبرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې. په کابل کې ټیکسي چلوي نغواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته.
موبایلو
کابل ښار کې یو دوکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دوکان نه تړي.
پخوا به مو راډیو ډېره چالانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلی، له خوند به مې موسیقي نه اخېسته، اوس د موسیقي شی په روح روان باندې ښه لګېږي. اوس دا ټول شیان بند دي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تېروي.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل،
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیزې خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په تلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږیزه بڼه په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان راډیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدي چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې، او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې به لرلې، اسانه پوښتنه به مو د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست میرا مونتر علی ګلام پور سره اړیکه نیول او سره اول
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي، او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول، یا بندې شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زمانو فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې، ارامس و کراریس و ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاد، ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډاکټې انو موږ د هغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدله، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوستي پاکستان ته روان د چین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدله چې لږ منګای نه و، گزاره کېدله چې اوس منګای زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کیریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کیریا غواړي بچان لوټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي، او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د دېش څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږو میاشتو په شاوخوا کې 9000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلی شو چې د 6000 کورنۍ څخه تر 15000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
اوس به اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. د چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختري زمېلو په پار نیولی. دا اروزګان دا اوسېدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختري زمېلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی، هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبه باندې پویږي.
د اروزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اروزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په پښکې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال په پښې کې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
شم شادی و بیا هم ښه دی، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه، ولې اقتصادي وضعه خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لا مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ډېر ښه خوندور اختر دی، اوسه پورې ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال دي، ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زیپه سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
له اروزګان به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نورو برخو په څیر په څلورو ختیځو ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوی. دا څه ډول په دې راپور کې اورو.
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتي اختلافاتو او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوۍ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په اړه ویناوې وکړې. له بډایه او وسلرونکو کسانو څخه یې وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کومې خبرې وي هغې کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني، ترفګني دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینې، بغض، حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید د ورورولۍ لاسونه ورکړو، له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته یې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډایه کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي، چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوي، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بېوسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
اوس ورشو هرات ولایت ته، چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگرتوکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 10 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دی اغلی نیک فرجام په خبره که چه هم په افغانستان که دی خجو لپاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه دی قناعت وای ندی، خووسی دی جان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابره ولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم های عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم، مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې